سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت مزګر استلور بجیدی تاسو ازادي رادیو ته وکست مخکې در دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیکت د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون سه‌شنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیاردونه ډالر شتمنۍ له واده استلې ده. هغه د یو خبرال د دې پښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري ویل، دا ان د منلو نه دي. میلیونونه هم نه، میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي. دا پیسې بایدن ورکړي دي. د هماغه سړی دی چې د امریکا د شتمنۍ 5.6 تریلیون ډالرۍ استلې دي. دا کار په نور نه کیږي. اوس موږ د قضاوت خوند یو ملت یو. خو د طالبان حکومت د ښاغلي ټرمپ دغه څرګندونې رد کړي دي. د طالبان د حکومت پر اساس بین حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا افغانستان ته ټولې لیږول شوې پیسې په خپلو اهدافو لګولي او د طالبان حکومت ته یې هیڅ پیسې نه دي ورکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سر پلټونکو ادارې یاسیګر ویلي وو چې امریکا په 3 کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر لیږلي دي چې د طالبان حکومت ته هم ګټه رسیدلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستي کوله. د طالبانو دغه سرچینه وایي چې محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرسل په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد ته لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د قطر په څیر یو شمیر هیوادونه د هغوی ډیپلوماټان منلي او د افغانستان سفارت یې ور سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت یې د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون وخته پر خپل ایکس پاڼه په خونی ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته د افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. دا کار د مس داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو په خونی یو شمیر کارکونکي لا هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټکنې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیکته اجمندی او له هغه افغانان سره دری چې د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی. امریکا په 1400 هجری لمریز کال کې د طالبانو له بیا وکمنې وروسته 1200 افغانان سونو کې تخلیه کړل او د غلړۍ تر وکمنې وروسته هم روانه ده. ورسته خبرم دا چې د برېټانیا د زنګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي دي چې د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دې عملیات کې بېګونه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې زنګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت د بي بي سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی دی. د بي بي سي په څېړنه کې راغلي چې د برېټانیا زنګړو وایي ځواکونو لاس کله وړاندې د مشکوک سخت دریځ په ضد عملیاتو کې 450 کسان وژلي چې خپلو پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خپل وخت تحقیق پر موبایل و سرتیر ویلی دي د ملګری افغانستان کې د ملت پر مهال د روزنی او مرکز په نخښه کړ چې ټول کسانی وژل شول. خو په خبرای ورسته معلومه شو چې الته وژل شوی به وسلې 1 کسان دي. تر دې وړاندې اسرلی سرتیر منلی چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو شمیر بیگون افغانان وژل دي. برېټانیا په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې زړګونه سرتیر درلوده چې په ناکراره هلمند ولایت کې میشت. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو رواني ستونزې
د سیسی کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دین نه سوال ډیر زیات افغان سره ډیر نه وړ چلند.
نړۍ کې د کډوالو څومره شمیر افغانان جوړوي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او کندهار کې د کتابونو کمښت زده کوونکو له ستونزو سره مخ کړی دي. د پاکستان حکومت په دې وخت کې د میش افغان کډوالو د ثبت د کارتونو یا POR د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمیر 1.3 میلیونه اټکل شوی دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې تاسو ګنې له قانوني استادو سره سره د پولیسو نیولو او افغانستان ته اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخت راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوي. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله، اوس مهال د کوم دغه ریپورت شوی مده اے سی سی کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس شکم دینه سره ډیر زیات افغان سره ډیر ناوړه چلند کوي، ډیر ناوړه سلوک وسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورټ وي که ویزه که هر څه کنه نو پازابول ډیر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت بوجود هم ریپورٹ سے ہمارا اقرار کیا ماں ماں فامل چکم نے آپ اسلام آباد کی پاتے کی گئی اس محل دیو سخت مشکلات سرمخ کیوں.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی، نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مون کور ته راغله. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو مده ته ما شوې ده، اوس یې راوستي او دلته حاجی کم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشرې فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبره یې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د دې افغان کډوالو لوی شمېر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو مادیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو ننګونو له امله شکایت لري. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیونو افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5,500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پرون زغپل می د دې سانه شاهدوم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتول لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویل چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2020 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2020 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د درسي کتابونو قرطاسي کمخته کندار زکون کې لستون سره مخ کړی دی. دوی وایي هر ورځ خونځوي تزي خود کتابونو قرطاسي د کمخلمله مطلب زکړه نشکوله وي، واځي د نوٹ اخیستلو لري زکړه کوي. کندهار کې خونکي هم وایي چې د کتابونو کمخت یو جدي ستونزه ده او حکومت باید د ستونزه حل کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکو د درسي کتابونو او کرتاسي لکمر څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په شډه ول زده کړې نسی کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مني استاد هغه پر تخته ش درس نسی راته ویلای. کتاب پیدا سم بیا وډی شو، کتابونه ډیر کم دي. کتابچې کلمان نن ډیر کم دي، کتابچې نو ست کلمان نن پر تخته دغه درس نو ویل کی تخته درس نو سو ویلای.
موږ د کتابو ستونزه ډیر زیاته د کرتاسیانه لرو، دغه د کتابو د کمښت لامل سم سبقان نو سو ویل او ډیر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
انځه د شپږم ټولګي زده کوونکي هم سلما، موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړو او موږ د کتابونه نه موږ زده کړې نه څه کوو، موږ په کومه ستونزې او مشکلات مخ ته کیږي، موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه راوړو.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته ترڅو زده کوونکو ته د نوټ لاري زده کړې ورکړي.
موږ په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د مستند سره مخامخ چې استادان نه کولای چې په ښه ډول سره هغه ته تدریس وکړي. کرتاسي شتون زموږ ستا په مکتب کې هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخمن نه کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه کولای چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د انګلستان ویلز د لوی په تړه به وروسته تاسو ته جزئیات درکړو. اوس هم په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې تیرو څلرویشتم کال کې د اعدامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پرولې ده. په دغه کال کې د یو دېرش ښځو په ګډون 101 تنه اعدام شوي دي چې له تیرو نو کلو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. د اعدام اکثره قضیې د نشه یي موادو قاچاق دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمیر تیرو نه کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو ډیر سمیرمن هم شامل دي چې ځینې د کورنی تاوتریخوالي پر مهال د خپل میړونو د وژنې په تور محکومې وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلی، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوی چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې سلګونه اعتراض کوونکي ووژل او زرګونه نورې زنداني کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 1355 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي، 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 13-15 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي، اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره هم دغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کار اسلامي حکومت باندې د بشري حقوقو د نقص په خاطر نیوکه کړي، خو په ظاهره دغه نیوکه کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلب کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکو له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلبل خرون کې شمیر ورزنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سخت کارونو بوخت دي، د مسلې ته په شری سره ازادي رته ویل چې په ورځو ورځو په خار کې سرګردانه دي خو نور ته پیدا کیږي. نور تفصیل د دې سپګمې پر راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې اورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پایل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زه دغه کار هم دغلته راځم، ته غرمې پورې هم دلته کینو په د یخو مارکې زیاتي. ورور کار بار نشته، د تیزه میدان ښار یم، کومک هم راسره څوک نه کوي. شاته الله سم احتیاج وای نو حیران پاتې شي وکړو. بېخي زیاتي لار را باندې ورکه ده، شپږو نفره کور کې زیاتي، بېخي در په در نو کوم خو لار سو حیران پاتې زیاتي. ورور چاته ووایي زه زتی بیخی هیچ چی نسته، هیچ بیخی لار من قرضدار را یو گلت کور کرای را پسیده زتی. ورو را گل خست نسته، زمه در را پسیده تیم ایران پاتی صبح که ورو را بیخی زتی لار را من ورکده زتی. دید خدای درگاه تا ایران پاتی اینو قربان دی خدای سو ایسی اولار را منتنون پیدا کی گیس یا کار بارو که زتی کار بیخی را من ورکده سار را زود تر غرمه غرمه زتی بیتا هم دسی وچ کلک بیتا مزروانی ایس کم آیت نسته زتی نو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندویو ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګیری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ لامل ډېر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته ده. نوم کور کې خاص شته، نوم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چې وکړو، بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو. کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس د په باندې ځانونه ګرمو. مور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا څلور اشاریه $15 چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مېشتې کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر خل اندي ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د تلانو جام سیالۍ لپاره د خپلې لوبډلې لپاره د پاکستان په خوانی لوبغاړی او ډل مشل یونس خان نوې سلاکار یا مینټور ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې نوموړی به په چمپیونز ټرافي تر پیل وړاندې له افغانستان لوبډلې سره یوځای شي او د یاد تورنمنټ تر ختمېدو پورې به ورسره وي. بشپړ جزئیات بختیار سایل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپ وهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
د افغانستان
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د غوی په قربتوب تر سره کیږي د پاکستان په خوانی توپهونکو یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لندمحالي روزونکو تجربه لري هغه ګمارلې ده نو موړه به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي د غراز به دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره ملوي
دا ولده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او اشتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري
له دې سره بیا د انګلستان نو ویلز کرکټ بورډ ته د غواد پالمن غړو اغوختن رد کړی چې ویلی وو ل افغان کرکټ ملي لبډلې سره دی تاتالان جام سره لغوه کړی سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په والا راپور ورکړی چې په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه دی وړخیز اقدام د انګلستان د پارلمان تر یو څل شپې ته غړو د غواد کرکټ بورډ ته پیوا سولیلی کې ځکه د اغوختن کړی و چې په ټوکی په افغانستان کې خزو ته د پاسپورت د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ مودیتونه پرې لګیدل دي نور حال سیسی پراپورک
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړای دی انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه دی یو اړخیز اقدام ښاغلي ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپل ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا خزو او انجنونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دي په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان مرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاست لرې وساتل سي د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانوني دي ته چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړ دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده نه عادلانه پریکړه شوې ده دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی او دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د یادونې ده چې د وړاندې په 2022 کال کې استرالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت لامل د افغانستان پر وړاندې شلوري زلو بلړۍ لغوه کړې و د طالبانو حکومت د افغان ښځو منجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنې راپاروي ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په شپږمه د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپی پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپیونز ټرافي کې لوبیږي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات چلیروش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
د زهره کاروان خبرونه درته هم لر خو خبرونه